سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه تمور زفرید سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت ته په پام پدې سنگارتونونو کې ډېر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډېر فشار راتلو او ډېرې پیسې ترې اخیستل کېدي او بل دا چې په شرعي توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښته د زینت لپاره لګول کېږي. هغه ویلي دریم دا ده چې هلته د خزینه و وریځې ویستل کېږي او دا د شریعت سره څرګنده مخالفت دی. د افغان ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګارتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټونکې وي. ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو غوښتي دي چې له دې پریکړې په شا شي. د بشر د حقونو د سر سازمان هم د طالبانو د پریکړې غندلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي. په کاپیسا کې د یوه جومات ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي تیره پیښه تېره شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جومات په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دغې دیني عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنې نیول شوې دي. ځینی ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جومات ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغې جبهې له خوا پرې برید شوې دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا رد کړه. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دې هیواد پوخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو اتیا کلنۍ په عمر ومړ. ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی. جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د رانډ د څېړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده. هغه د سپتمبر د یولسمې نېټې ترهګریز برید وروسته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفو ډلو لپاره د امریکا استازی وټاکل شو او د 2001 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلودله. ډابنس د 2001 کال د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلې پرانیست. او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې ډوب شوي دي، درې د رد او برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده. د چې لتونه یې څه بیان کړي دي دا به درته په راپور کې وړاندې وایو. د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکې وسلو د پیرو او پلورو بازار وتړل شوی دی. وړاندې په دې اړه به درته راپور ولرو. همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغې راپور ته به هم تم شو چې ویلي دي د افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکنوټونو ارزښت ثابت پاتې دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. مطلب هم درته لرو. مجان غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دی چې په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه یې د سنگارتونونه تړلې دي. له دې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یوه خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هېواد بدل کړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوی ته چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي. او دریم دا چې هلته د ښځینه وریځې ویستل کېږي چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېیمې نېټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټېوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسېدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 15,000 ښځینه سنگار کوونکې په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرست دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه بسته
که دوی سنگارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تېرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دې او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مشر هیدر باروایی لز د کړو سره د طالبانو د جګړې اغیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال مته ولاوي ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرمی معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
سباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر مطیع الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سري فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندانی کېدو نږدې اووه نوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر هیدربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغېز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هیدربار د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مطیع الله ویسا له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرم یې څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسا له ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د مطیع الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره مطیع الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړې میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هېڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. د خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هېڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوسلوسلیرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید سالاتو له امله مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سل څلیرشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ له امله په دې یوه اونۍ کې درې تنه مړه شوي دي. خو د 2023 کال له پیله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. همدا ډول ویل شوي چې په شپږویشتمه اونۍ کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4,103 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یو تن له دې امله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15,228 تنه پرې اخته شوي چې په په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ 1.5% له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 181 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په شپږویشتمه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره زما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي چې هر شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحي غذا په کور کې پاخه کړي، باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغه نه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض بازایانو کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحي چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یوې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړي توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې مېشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیرو پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارۍ خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډېره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څېړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لید په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څار ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیر او پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګرۍ پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ، بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همداراز زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لېږد رالېږد له امله TTP یا تحریک طالبان پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلي. د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي.
بعد از سقوط حکومت جمهوری درکت مقدر زیاد
د اسلامي جمهوریت لړنګیدو وروسته ډیری وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس بل ویدي. د وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات په بشپړه توګه ونه ساتل شول. د طالبانو لور یو شمیر وسلې او نظامی تجهیزات قاچاقبرانو ته وسپارل شول. دا یو ګټور سوداګري ده او د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سودآور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
د امنیتی چارو کارپو احمد خان اندر وای:
ما میدانیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکه دارد و
موږ پوهیږو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او د وسلو مافیا کولی شو چې وسلې د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږدوي او آن د سیمې او نړیوالو ترهګرو لاسته ولویږي او دا به زموږ او نورو هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونه امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میان افغانستان و کشور همسایه ما اتخاذ ګرځد.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کوه ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواکو ماشومانو ته یو څه غذایي مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شیدې او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډیری کورنۍ یې نه لري او مشرانې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې ساه وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړې، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتیایي مرکز ته خپل خوارځواکي ماشوم راوسته. وایي ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینې مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنګ یې غوړېدلی دی.
ماشوم مې راوستی د خوار دی، ډېر دی کاټی ولس اس کړی دی او مواد لپاره مې راوستی، مواد ورکوي. اوس سخه دی، بس پنځلسمه ورځ باندې پنځلس ګونۍ ورکوي. بس اوس وزن یېم ډېر شوی دی، خو شوی هم دی
نور. د یاد بنسټیز روغتیایي مرکز مسؤلین وایي په سیمه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لسګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودې او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره د مور شیدې او کورني خوراکي مواد ډیر اړین دي. د د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مان چې موخه د یو د سشارې 500 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کرایټیریا کې شامل شي دا غیر پر موږ دلته مواد لرو هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي تقریبا یو پاکټ دو پاکټ درې پاکټ تر څلور 500 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخستی شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي باید تر شپږو میاشتو پورې ایوازې د مور شیدې ورکړل شي نور څه ورنکړل شي بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار زواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار زواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خورو نړیوال پروګرام وای له افغانستان سره د نغدي مرستو لامله د بهرنی واسارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی. دغه راپور لمخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه محل راهیسې ثابت پاتې شوی دی چې د 2022 کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شوی چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بیې پیاوړي کړي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال له پیل څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي. دغه راپور پر بنسټ دغه شان د افغانستان اوسنی واکمن چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي. پر راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودې په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدای شي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازه یو څه زیاته شوی او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د نړیوال بانک د موندنو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 7% زیاتوالی ښیي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنایي پروژو بیا پیل او د پولي سیاست پلي کول د افغانۍ د بیې د ثبات اصلي لاملونه بولي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارد ډالر ارزي زیرمې دي چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعارو زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد له معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارد ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعارو ملاتړ کوي. زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی. که د پاکستان په څیر حالت وي نو زموږ پیسو سقوط کاوه. د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره را مهم دي چې زموږ د پولیسو بات لامل کېدای همسي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
دي.
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 80 افغانۍ تبادله کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بې د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو. د دغې ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوی وشي. هغه مهال د طالبانو د کورنۍ بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې ښاغلی زیرک له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسعارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونه پای ته راورسیدو. په دوی منیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق حکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتلو او دې ته ورته نور مسایل ذکر کړي دي. د افغانو ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې کورنۍ وو نفقه ګټون کړي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې طالبانو امنیت قمندانۍ وایي چې پیښه تېره شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړې ده چې دغه بمي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د جماعت ملای امام په خپله حجره کې له ځان سره یو لاسي بم ساتلی و. که څه هم د دینی عالم دغه دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی، خو د امنیت قمندانۍ ویاند به دغه خبر رد کړی ده. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د هیواد پخنۍ سفیر جیمز ډابنز د یو 80 کلنۍ په عمر ومړ. دابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پخوانی سرمنشي لخوا د ملت جوړونې په برخه کې یو مخکښ کس و. دابنس په 2008 کال کې په بخښنی سره په 2008 کال کې هغه څوک و چې د بن کانفرنس په جوړولو کې کلیدي ونډه درلودله او د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت د بیا ځل لپاره پرانیسته او د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پېښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پېښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په بوکې ډوب شوي، 3 درادو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راولیدو په پېښه کې وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرو. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونه مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې مکتبريخي. البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوره کړی چې ځینې مهمې او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلي د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو، نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیکی هیلم په وړاندې کولو سره فدی هیله چروغ او جوړ بوي. فیروز خبرې کوم له خوس ولایت څخه. هیله دا چې تیر شوی اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر و، زموږ زیات شمیر هیوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي، یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دې غوښې ساتل یا وچول څومره ناوړې پایلې لري. دا چې په خوست کې زیات شمیر ځوانان زوینم چې د ناس ناستې، زحال، د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه مټایې، کلچې او نور داسې شیان چې دوی خوړلي دي دوی په دې ناروغي اخته شوی دی. نو که تاسو یو خبرونه په دې موریز جوړ کړئ چې څنګه کولای شو چې د هغې غوښې د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونو کې ساتو د زیات وخت لپاره، او تر څو په دغه ناروغۍ زحال او نسناستي باندې اموخته نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي راډیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او ستاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالۍ او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایهدارانو وړونو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه ګوله وچې ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشت ګزار مه مصرفوئ. د یتیمانو، کونډو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو رسولی، او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغیر شوله او د برق ستونزه هم شته. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان اخلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي په میلو میلو باندې غلط اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد هم له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په هکله ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په سیر باندې موږ هم په ډېر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو، چې ډېر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کېږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوک دغه ټولو سره د اختر مبارکي کوو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا څه قرباني کړي هغه خپلې قرباني په باندې مصروفه کېږي، او د هغې نه بعد په توضیح باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تېرېږي، او بیا نور چا څه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کېږي ورسره، غرمه ورسره تېرې. او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې، موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قرباني والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو. او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم. د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چوشم بنده ساحران لري سترګې، او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، او لیکلي په دیوال غوندې حیران لري سترګې، او هر چې عاشقان دي هغه کله بل مخ ګوري، واړه ستا په لوري نګران لري سترګې، او ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، کښ د هغه شین دی چی گیریانی لری سترگی کخ ده هغ شین ده چی گیریانی لری سترگی.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دهیله دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلې وي او عملي کړي. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تېره اونۍ کې پر بېلابېلو مسلو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
در دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرېدم. بیا دینګار دی سنگر دی ولسوالۍ کاري زهید سلام. یعنی خارج کې روپۍ هیوادو کې چې کوم سنگروال دي لیستې جوړه کړې چې هغو نه هم روپۍ به راواخلي. دلته یو پول وړاندې کړې او طرحه یې جوړه کړې چې دغه پول زه جوړوم. نو دغسې یو لوبه هم روانه کړې داسې په خارج یعنی روپۍ هیوادو کې چې څوک دي سنگروال هغو باندې د میاشته کې روپۍ ږدي. نو هغه له ښي ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بچې تللي دي. داسې خلک هغو کې هم شته ده چې له تروسه یې کلچاکي پاتې ده. سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشرګانو مشکلاتو کې یعنی دا پی تیر شوي دي. د هغې له پاسه مزد یې له هغو نه روپۍ راغواړي دی بیا پول پې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي، په نور دولتو کې ایله دي، پاکستان کې ایله دي، په ایران کې ایله دي. زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سودوانان ټکور ټکور سو شل کاله په جنګو کې لواړه. اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي. یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره چې ګرد خلک بیکار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. دری بدر دي تاریخ نشته. غنم کښتۍ چې د کلونه وچ په غنم هم نه ټولېږي. په یوه غنم خو د چا کار نه چلېږي، بل هېڅ شی نشته. وایي مسیسه همدغه مسیسه یې ورته نه ده ورکړې، مسیسه مسکین ته نه ده رسېدلې. هغه هرې وچې زورواکي وو هغه ویوړه خپل پر لاس یې وړي، هغه مسیسې هم نه ورسېږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکوونکو ته وسلام. دا تاریخ د یو چا موکې موږ ته د یو کار برابر کې د خلکو په سرایو کې هم یو بوټی نه پرېږدي، کور په کور ګرځي. دوغنه سختي او دوغنه هېڅ وخت نه ده جوړه شوې. یعنی کور په کور ګرځي، په سرایو کې هم تاریخ ماتوي. دغه مشکلات شته.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت د تګال ځوانانو خبرې کوم. محترم استاد، د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو ولسوالیو کې جنګ و، هلته هېڅ کار نه دی شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو هم دا هیله ده چې د کاپیسا ولایت د تګال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا عامه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بانک زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی. بینه نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه. نورم په لاس پلان په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې هم وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته یې ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګر ملتو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پابندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي. باید دوی را وړاندې شي،
دنیا لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسېږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څه څو کسان مشرانو چې دا داسې د پوتین سره وویني او زیلینسکي سره وي، پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسېږي. نو د جګړې د پای ته رسېدو دپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمېږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو ښوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاته کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړوي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څومره چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي. خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول، یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډېږي، دا وخت چې ضایع کېږي، دا بیا نه جبېره کېږي، بیا نه. دا د دوهویشت میاشتې تېرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مسا کلا چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کال لارې غواړي، تر رشکرګاه پورې چې رسول تقریبا موږ څه پر یو نه پر څلور زره کال لارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویشت کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په دې هیله هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا دی د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوي. د دغو ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی. په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي فعال شوي دي. د دوه بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه یې بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دا ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 6 کلو څخه ونیسي، د دغو عمرونه بیا تر 9 لسو 11 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کوم ټولګیو کې چې کوم کتابونه تدریسیږي یا کوم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ شکی یا خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشومانو لپاره ډیر مهم دی د قران مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشومانو لپاره د اسلام قاعده مثال بنای او منځونه او کلمې دا شان کې ورشي. درېم دې کې ریاضي د ماشومانو لپاره ډیر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب سي ماشوم د پاره ام لوست پر مخ کومکتیا ورسره کی هم د لیکل لاري څخه. پنځم بدی کی لودین صاحب حسن خط تي سي د ماشوم د پاره د خط شایستوالي ورکی، ماشوم بدی باندې لاشه تشویقیږي خط نورم شایسته کولای سي.
ها ساسو له خبرو داسې ښکاری چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندې کې ګورئ؟ په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي؟ کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ وسیرو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې د درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې په دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي. بلار په کوڅو کې ګرځي، هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې په لاو په لاو باندې باندې تیر شي په دغه ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره له دې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، یا روینی کیږي، یا ماشوم پغلا او په سګوانی باندې خت کیږي، لغه څخه دراګرزي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورتوي نه ورتوي، نو ماشومان هم په شټه باندې درسو ته راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کېدای شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بدی کې د حکومت ګټه و، هم د عوامو ګټه و، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوام ولست لپاره، د افغانستان ولست لپاره ډېر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پال کیږي، دا ډېر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي به تخلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډېر ښه د کور کار په برابرۍ دی. داسې استادان وسی خالي صرف دغه د سیم استادۍ و د ټولګي استادۍ وس په دې کې نظر افغاني یعنی نیم زر افغاني معاش وو، د کور ټول حضورتونه په پر کېدل او ډېر استادان په دې باندې لګیا و. کېدای شي یوازې په دموش په میوند کې اتیا نوي استادان د یو کور موسسې څخه دې پاله او پالته کوي، دغه رقم او ار سي دي ده، دغه رقم ان ار سي ده، دغه رقم نور د تعلیم تربیه په اړه کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولت پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو ښوونکی وو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ملک کی نیپال دن چٹ گئے.